السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د مخکخو خځو اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. په دې خبرونه کې پر خځو او نجونو د طالبانو پر وروستیو محدودیتونو خبرې کیږي. دا چې دغه محدودیتونه د اقتصادي پلوه د ښځو پر وضعیت او ژوند څه اغیز کوي په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کیږي. میلمنې هم ورته رابلل شوي. هیله ده چې دا پروګرام واورئ. کومو لیوالتیا درلوده خپرونې ته زنګ هم وهلی شئ او خپل نظر پکې څرګندولی شئ. خو دا پروګرام د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنی قومندان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن له غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنی قومندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. ښاغلي ټکور زیاته کړه چې پر امنی قومندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. ټکور زیاتوي ماین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. خدا جزئیات نه دی ورکړي چې دغه موټر د چا و او آیا امنی قومندان ورسره همکاران همدې موټر کې سپاره و او کنه. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه د موسی کلا ولسوالۍ په دواب کلي کې شوې یو ماشوم هلک او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس د راپور له مخې چاودنه د هغه ماین و چې ماشومانو د باندې پیدا کړی او کور ته وړی و. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې څو ورځې وړاندې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب پرون یک شنبه و کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول. په خبر کې ویل شوي په نیول شوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو و رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول شوي چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دغه دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووزي. برتانوي چارواکو ویلي هڅه کوي د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. په ایران کې د سپتمبر له نیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل شوي چې یوه 22 کلنه میرمن مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت کولو په تور نیول شوې وه د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. او د روسي او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلیس نومې هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې سره 300 میله فاصله لري د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. په رسمي ډول د دې پیښې تایید تر اوسه نه دی شوی خو په راپورونو کې ویل شوي چې لږ تر لږه درې تنه پکې وژل شوي دي. د روسیې بیزا خبري اژانس د ځایي اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایي حملې د خطر زنګ غږول شوی او د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. د مرګ ژوبلې او احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه رسمي سرچینو څه نه دي ویلي.
مخکخي خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو مخکښ شرزي خبرونه ته شرع غلاست. زملالي بشيريم تخنيکي چارې مې رحمت صاحب پر مخړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو ته امر کړی چې د خپلو شذنه کارکونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د موسسو د ښځینه کارکونکو د حجاب نه رعایت یاد سوی دی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ برګونونه هم راپارولې دي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا امر به ویجاړونکې پایلې ولري. بلینکن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل سخت اندیشمن یم چې په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسونکو شوځو د طالبانو بندیز به د میلیونونو خلکو لپاره حیاتي او ژوند ژغورونکي مرستې له خنډ سره مخامخ کړي. د دې ترڅنګ ګڼ نورو نړیوالو ادارو او مشرانو دغه پریکړې ته خبرګونونه څرګند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبه په ورځ د کارن ډیکر د همدې د یو ټویټ په بیان کې یو خبرګون وشود او وی ویل چې امریکای چارواکي باید د دوی په کورنۍ چارو کې لاس وهنه ونه کړي او دا چې موسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو په رعایت مکلف دي. د طالبانو حکومت په ورستیو څو ورځو کې د شوزو د کار او تعلیم په اړه له سخت درځي ډکه پریکړې کړې دي. لومړی د شوزو پر مخ ته په هنتونونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونو شزي له کار منع کړې چې په غیر دولتي او بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کاوه. دغه پریکړې به د شوزو کورنۍ اقتصاد څومره زیانمن کړي پر دې موضوع را سره اغلې همیرا اکا خیله د افغان خويندو او میندو اتحاد له مشرانو یو اغلې رابیه یو کارکونکي چې اوس یې کار د لاسور کړي او اغلې امینه عزیزي د بشري حقوقو فعال خبري کوي. په لومړي سر کې به اغلې همیرا اکا خیله او اغلې امینه عزیزي له مش سره وصل وی او له دوی سره خبري پیلو. دوی هم دا اوس د شیبه له مش سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاس وایم. لومړی پښتنه به اغلی اکا خیلی ستاس څخه وکم چې د پرشوزو باندې د کاری بندیز لګولو موضوع ستاسو په نظر څومره جدي ده د اقتصاد د پلوه؟
مننه خپل سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو په جریان کې یو بندیزونه او ستونزې خصوصا د یو قشر په مقابل کې ورځ تر بلې ډیریږي او د دې عواقب او د دې نتایج ډیر خراب وینم. خصوصا زموږ هغه خويندې چې په مؤسساتو کې کار کوي او دغه مؤسساتو خیریه کومکونه د هغه کورنۍ سره چې هغه حتی د وچی ډوډۍ توان هم نه لري، نو د دې لپاره چې فکر کوم چې کوم معلومات چې ما ته رسیدلي هغه هم خپل کومکونه بند کړی دي، چې دا ډیر یو غټ او ستونزمن ناورین ده، حتی خطر د مرګ هم پدې کې شته. ځکه انسانان چې وایي دي نو هغه د چې کوم بل هي فائدہ او مدد کوم لري د دې کومکونو په واسطه د خپل ژوند مختګي هغه هم په بند کې تاسو فکر وکړئ چې دا به تر رقم یو حالت وي. او بل خبر مې دا ده چې نړیوال زمونږ فایل کې زمونږ تماشا کې په یو تخبیه په یو خبرګون د ستونزه نه هر کیږي. زه فکر کوم ستونزه ډیره لوی ډیره ستره او ډیره غټه ده. لدینه چې موږ خبرګون وخیو یا نړیوال دوستان خبرګون وخی، لطفا زمونږ حق باید خلک ووري. ستونزې لري، مشکلات دي، ژمه ده، په ژمي قاطی ده، په ژمي کې ولګه ده، په ژمي کې یخ ده، خلک ټول په کورونا. تاسو باور وکړئ هغه کورنۍ چې د کورنۍ 15 غړي په وظیفه او په معاش یو خزینه کار کوي چې دا غي معاش راوړي د 12 نفر ایسات هغه هم په کور کې ناشته. نو دیما نظر دا چې لدینه د افغانستان په خوځو باندې تیل واچوي چې یو د طالبانو د دې مستونزو نه خلاصي او د خوځو د حقوقو خبره او نړیوال هم نور خبرګونونه ونه کوي. تاسو وګورئ وضعیت ورځ تر بلې چی ترسي. تاسو ماته یو امید افغان او مسلمان مېرمن راوخی چې هغه کله به اجازه وته ده نه په جمهوریت کې، نه په تیرو نظامو کې، نه په اوسنی نظام کې، او نه به هم پر راتلونکي کې وي. دا یو اسلامي ټولنه ده. حجاب باندې زه خپله پوهېږم چې اسلام ماته څه ویلي دي. زه دې ضرور نه ده چې اسلام به څوک ما تطبیق کړي، ځکه چې کله د محمد کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله وایم او د مسلمانۍ ادا کوم، زه په دین پوهېږم چې زه باید څه رقم حجاب مراکم، زه باید څه رقم د کور نه ووځم، زه د یو حلال روزي پسې وځم چې زه خپلې لس نفره کورنۍ ته معاش راوړم، نفقه راوړم، د دوی خلو کې ډوډۍ پیدا شي، په دسترخوان ډوډۍ پیدا شي، هغه هم په ما باندې ودرېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا وضعیت څومره خوروان ده، څومره موږ تحمل وکړو.
مننه اغلی اکا خیلی. زبرت تاسو تر ازم امینه عزیز صاحب تاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د اغلی اکا خیلی خبرې ووریدلې. دوی ویل چې شذې به حجاب نه دی راوتلی. زما پښتنه دغه ده چې ک شذې به حجاب نه وی راوتلی او شذې په خپل هر ځل زموږ سره په دې خبرونه کې هم او د رادیو په نورو خبرونو کې هم چې موږ د هر شذې سره خبرې کړې دي چې د افغانستان له مسلمانانو څخه وی، هغه ویل دي چې دوی مخکې هم حجاب کاوه. نو طالبان بیا ولې دا خبره کوي؟ ستاسو په نظر آیا دا یو حقیقت لري که طالبان د ځانه دا خبره کوي؟
طالبان د خطو د حجاب مسله د وی بهانه په ډول باندې پر دوی د بندیزونو د لګولو لپاره استعمالوي. کنه په افغانستان کې د طالبانو نو وړاندې هم اسلام او حجاب د دوی پښتون کې هم شته او له دوی وروسته به هم وي. آن د طالبانو لورګان چې په بهرنیو هیوادونو کې په پونتونونو کې زده کړې کوي، ماسټریانې کوي، هغوی به هم دغومره حجاب نه مراتوي لکه په افغانستان کې چې ښځې او نجونې بهر د کونه د وتلو په وخت کې حجاب استعمالوي. نو طالبان په دې ډول غواړي چې په ښځو باندې بندیزونه ولګوي د حجاب په بهانه باندې، خو د دوی هدف دا دی چې پر نړیوالو فشار راوړي او دوی پر رسمیت باندې وپیژندل شي. یعنی دوی د ښځو نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. دوی فکر کوي که پر ښځو باندې بندیزونه زیات کړي نو نړیوال به دوی یعنی نړیوال به مجبور شي چې دوی پر رسمیت باندې وپیژني. نو په دې توګه دوی غواړي چې ښځې له ټولنې څخه محوه کړي او په کورونو بندې کړي او خپل هدف ترلاسه کړي.
بله مننه عزیزی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اکا خیلی، دغه مرستې چې تاسو یادونه وکړه چې مرستې به پر افغانستان باندې قطع سي تر ډیره، او اوس هم تاسو ویل چې تر ډیره پورې مرستې قطع سوي دي. پرون موږ یو راپور درلود چې د سیف د چلډرن په ګډون باندې د نارویجین یو موسسه او کیر انټرنیشنل موسسه دغه ویلي دي چې دوی پر خپل چې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه، خو د دې ترڅنګ نورې موسسې شای فعالې وي او هغوی بیا هم فنډونه ولري د خلکو د پاره تر رسولو په خاطر، خو څوک نوي چې ور ورسوي. لکه تاسو چې ویل چې ښځې هغه اولینې کومک کوونکې وي چې کورو ته دننه ننوتلی سوای د خلکو سره خبرې کولی سوای، خو یو پردی نارینه په افغان ټولنه کې و کور ته دننه نسي ور ننوتلی چې وګوري چې آیا رښتیا هغوی مستحق دي که نه د مرستو دپاره. نو دغه پروسه څومره ټکنۍ کېدلی سي؟ او بله خبره دا چې دغه مرستې به څوک رسوي؟ آیا دا موسسې به مجبوره وي چې بیا طالبانو ته دا مرستې په لاس ورکړي چې هغوی په خپل واک کې واخلي؟
په لومړي قدم کې خو دغه یو ستر او غټ ناوري ل، ځکه ژمی ده او په ژمي کې موږ تاسو پوهیږو چې بېوزله کورنۍ او اوس خو ټول بېوزله دي، ځکه چې په هیڅ کور کې داسې کس نشته چې هغه کار وکړي، هغه معاش اوري او خپلې کورنۍ ته نفقه او حلاله روزي پیدا کړي. یعنی بای او غریب ټول په یو رجیس کې راغلي. دوه خبر دا ده چې که ښځینه د دغه مؤسساتو نه حذف کړي، لکه څنګه چې څه ویلي، هغه کوم یو دوه درې چې د ګوتو په شمار پاتې، هغه هم هغوی باندې هم دغه سلسله او مرحله راځي. ځکه په تېر کې موږ او تاسو لیدل چې بهتري نه ته راغلي، بلکې ورځ تر بلې ستونزې بندیزونه او قیدات ډېرېږي. نو که چېرته دغه خویندې په کور کښېني او دغه کومکونه ونهشي رسولی، د دې جواب باید اوسنی نظام ووایي چې دا کومکونه څوک تقسیموي، څنګه یې تقسیموي. که دا خبر دوی خپله جواب کړي، دا به بهتره وي. په دې خاطر زه هم نه پوهېږم چې کله ښځینه په هغه ځایونو کې چې ورته اشدي ضرورت ده، باید ښځینه د ښځینه وکار وکړي. ښځینه مثلا یوې کورنۍ ته ننوتلی شي، اجازه لري، مګر نارینه نه شي ننوتلی. دا مسؤلیت څوک په غاړه اخلي؟ که دا اوسنی نظام په غاړه اخلي، بیا دوی د چا محرم دي؟ دوی چا ته محرم دي؟ دا جواب باید دوی خپله ووایي. نو وضعیت ورځ تر بلې خراب ده. خلک د ستونزو قاطع د ولګې سره مخ دي. زه د دې عواقب ډېر خطرناک وینم. موږ کېدای شي چې یو قاطع له مخې نه، د یو دولګې له مخې نه، موږ یو زیات قشر مسلمانان انسانان د لاسه ورکړو.
بله ډیره مننه آغلی عزیزی. اوس چې ښځې دومره په پراخه کچه باندې خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر کورو باندې کښېني، دغه ښځو یعنی د سات تیری دپاره چې خپل سات تیر کې کار نه کوه، بلکې د دې دپاره یې کار کوه چې یو نفقه وګټې، د خپلې کورنۍ سره په د مالي لحاظ مرسته وکړي، اوس چې دغه د دوی سره دغه مرسته ودرېږي او دغه معاش ور باندې ودرېږي، د اقتصاد د لحاظ د کورنیو غربت او بېوزلي څومره د بیرې او د اندېښنې وړ ده ستاسو په نظر؟
دغه موسسات چې ښځو کار کول مرستندویه موسسات، یعنی یوازې دوی نورو کورنیو ته مرستې نه رسولې، بلکې دوی کې چې کومو نجونو او ښځو کار کوو، دوی خپل هم د خپلې کورنۍ لپاره یوه تکیه ګا وه. ځکه اکثره نجونې او ښځې د خپلو کورنیو لپاره سرپرستانو په توګه کار کوو، دوی یوازنی غټیالی وي، نو په دې توګه کچېره دوی په کورونو باندې کېنول سي، لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل سي چې اوس مهال ډیر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري.
اغلی عزیزی که بله مهرباني ستاسو ژغ راځي.
یعنی د به وزن څه چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر بنور هم زیات شي.
تاسو یادونه وکړه چې دغه شدې د سرپرستانو په توګه دوی کار کاوه، کدا سی و انګیرو چې حتی یو شذ و دغه ته هیڅ اړتیا نه لري چې د خپل کورنۍ سره د مالی مرسته وکیاو، دغه خپل حق ګڼي چې باید دا ولاړ سی او کار وکي. دغه موضوع څومره جدیده، یعنی د یو انسان څخه د هغه د کار کولو حق اخیستل په افغان ټولنه کې آیا ستاسو په نظر باندې مهم ورته کتل کیږي کنه؟
دا مهمه موضوع ده چې باید له چا څخه دغه انساني حق چې د کار حق دی وانه خستل شي، خو متاسفانه خپل طالبان په دې باندې نه پوهیږي چې د ښځو حقونه چې دوی ته باید څه ډول حقوق ورکړل شي. نو ځکه دوی حتی په هغه لومړنۍ حقوقو باندې چې د نجونو د زده کړو د حقوق دی فرض برخه ده له پامه غورځوي، نو هغه انساني حق چې ښځه باید کار وکړي خپل ژوند مخته یوسي په هغه دوی څه ډول پوسي.
اغلی اکا خیلی ستاسو څخه پوښتنه وکم چې اغلی عزیزی ویل چې طالبان د شذو په حقونو باندې پونه دي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې شذو ته حقونه ورکوي. تاسو د طالبانو له خبرې سره موافق یاست چې آیا رښتیا دوی د اسلام په چوکاټ کې شذو ته حقونه ورکړي دي؟
نه، سل په سلو کې په دې خاطر چې اولین حق د ښځو د اوناسو د طبقې دا ده چې پاک خدای قرآن شریف دا ویلي چې تعلیم په ښځه او په نارینه فرض ده. دا څه رقم اسلام ده، دا څه رقم قرآن او شریعت ده چې دوی وایي چې د تحصیل او د زده کړې له حق نه محرومي. دا کوم دین ده؟ هغه دین چې زه پېژنم خو په هغه کې خو ویل شوي دي چې باید نارینه او ښځینه دواړه درس تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، دینی علوم او نور عصري علوم باید ووایي. دا حق موږ ته قرآن راکړي، دا حق چې له موږ نه اخیستل کیږي، د دې جواب باید دوی وایي. زه دما نظر دا ده چې نه باید موږ د دین نه، د اسلام نه، د شریعت نه، د خپلو سیاسي اهدافو لپاره استفاده وکړو، خپل دین او شریعت او کلتور د سیاسي اهدافو قرباني کړو. زه فکر کوم د دې عواقب خرابه دي او دا به په تاریخ کې په ټول خط ولیکل شي چې د ټول نړۍ افغانستان ته متوجه ده چې یو قشر چې یو ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. تاسو باور وکړئ دا اوس موږ خویندې چې ماستر دي، لسانس دي، دکتورا دي، په کور ناستې دي، او اوسنی وضعیت تاسو وګورئ چې دا رقم خلک راغلي په وظایفو باندې دي چې تر دولسمه مکتب لري. تاسو خپل قضاوت وکړئ دا کوم شریعت ده، دا کوم اصول دي، دا کوم قانوني شریعت خو چې زده کړه وکړه، تعلیم وکړه، نو دا خو څه استفاده لري ما په نظر. او په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅوک دا نه سي ویلی بغیر د اوسني نظام نه چې ښځه بې حجابه وتي. زه دا جدن دا موضوع تقبیه کوم، هیڅکله دا نه دي سي او نه به وسي، ځکه موږ یو مسلمان افغاني ټولنه یو.
مننه اغلی اکا خیلی. اغلی عزیزی، زه به تاسو ته د جرمنی د بهرنی چارو وزیر انلینا بربوک یو د بیان یو برخه ووایم. دوی پر ټویټر پانه باندې لیکلی دی چې موږ به دا ونه منو چې طالبان د شذو ضد تګلارو په خاطر له بشری مرستو یو لوبه جوړ کړي. دوی نیمای نفوس له بل اساسي حق څخه به برخه کوي، د بشر دوستانه اصول څخه سرغړونه کوي او د خلکو حیاتی اړتیاوې په خطر کې اچوي. څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې طالبانو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې خپل نظام جوړ کړی دی او حکومت د دوی دی او دوی د خلکو د ملت لپاره غواړي چې اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو ژوند اسانه سي او هغوی ته ژوند ښه کړي، ولې داسې پریکړې کیږي چې د خلکو ژوند نور هم په خطر کې اچوي؟ لکه تاسو چې واورېدل چې دغه خلکو او همداراز نور افغانانو چې موږ سره خبرې کړې دي دوی ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې لویږي دا ډول پریکړو سره.
اصل کې طالبانو ته د ملي ګټو څخه خپل شخصي ګټې ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دغه کارونه کوي څو د نړیوال غوسه راپورته کړي. بل دا چې نړیوال هم یوازې په اعلامیو او غندنو باندې خپل مسؤلیت پوره کوي، یعنی له مسولیت تېښته کوي، ځکه یوازې په غندنو او اعلامي ورکولو باندې نه کیږي چې د افغانستان ستونزې حل شي. دوی باید د طالبانو پر وړاندې یو جدي اقدام وکړي او تر څو په افغانستان کې ټولو طبقو ته خپل حقوق ورکړل شي.
غلی اکاخیل استاست خبر ده، غلی عزیزی د خبرو په اړه باندې په همدغه تړاو به پښتنه وکم چې دوی ویل پر طالبانو باید فشار راوستل سي. دغه خبره موږ ډیر کړه د پښتنه هم ډیر ځلې ما مطرح کړه د چې پر طالبانو باندې نړیوال څه ډول فشار راوستلای سي.
د دوه په توافق نامه کې اسلامي امارات نشته او امریکا نشته، دریم کس پکې نه و. زه مونږ نه پوهیږم چې څه پردې تر شا څه جریان لري. که خاص جریان لري د دې مسؤلیت په امریکا باندې راځي او دوی باید دا ستونزه حل کړي، په هر شکل چې کېږي د ستونزې لپاره لارې د حل پیدا کړي او نور د ذاتي د افغان ولس او خصوصا ښځینه طبقه او دغه طبقه چې محرومه ده تل د جنګونو پرې څلوېښتو پنځوسو کلو شرایط جنګي کې په افغانستان کې متضرره دي او د ټولو نه زیات ضرر او تاوان ښځو ته رسېدلی او اوس هم بیا ښځې قرباني دي د دغه اوسني نظام له کبله. نو لطفا نړیوال ته هم چې تاسو په یو تقدی کولو او په دې غندنو باندې دا ستونزه نه حل کېږي، په هر شکل چې کېږي دوی ځانونه دوستان ګڼي، باید حداقل د بشر دوستۍ له مخې دا ستونزه باید حل شي او دوی ته یو لاره د حل پیدا شي.
اغلی عزیزی، مخکې دغه انتقاد کې دی چې یوازې غربي هیوادونه پر طالبانو باندې انتقاد کوي، خو د اسلامي همکاري سازمان او آی سی هم د شوزو د کار په اړه د طالبانو بندیز د سختي اندیشنې وړ بللې دي. د دغه سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توها پر طالب چارواکو ژغ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې اړینی بشري مرستې خلکو ته ورسوي. ستاسو په نظر آیا دا به کوم تاثیر وکړي پر طالبانو باندې چې مسلمان هیوادونه لاس یو کړي او د طالبانو څخه دا غوښتنه وکړي، یا ور باندې په یو ډول باندې فشار راولي ځکه چې هغوی کېداس چې د دین د نگاه څخه د دوی سرکښینی او د لایل سره وایي؟
د غربي هیوادونو خبرې او غوښتنې دومره تاثیر نه لري لکه څومره چې د اسلامي هیوادونو غوښتنې او خبرې پر طالبانو باندې اغیز کولای شي. دا چې اوس د ښځو د زده کړو او کار مسلې ته د اسلامي همکاري سازمان یا اسلامي هیوادونو راودنګل، نو دوی باید اوس د طالبانو سره خبرې وکړي، پر دې فشار راوړي. زما په اند که چېرې اسلامي هیوادونه په خپله یو ناسته وکړي د طالبانو سره لنږدې نو وګوري او پر دغه مسایلو ورسره وغږیږي، ورسره مطرح کی، نو کېدای شي چې اغیز ولري. خدا سي لري اعلامي ورکول او غوښتنې تری کول دا هم د پخوا په تیر باندې کوم اغیز نشي کولای.
مننه عزیزي صاحب. اکا خیلی صاحب، تاسو وویل چې دوی وویل وای د غربي هیوادونو غوښتنې دومره تاثیر کېدای شي ونه کې پر طالبانو باندې، خو که موږ تاسو وګورو تر ډیره بشري مرستې چې افغانستان ته روانې دي او اوس مهال هلته خلکو ته رسیږي همدغه لویدیځ هیوادونه ورکوي او افغانستان ته تر ډیره پورې، په هغه کې د امریکا برخه بیخي ډیره ده. اوس هم دغه د بشري مرستو لړۍ چې دوام لري دا د همدغو هیوادونو دي، نو آیا تاسو په نظر د بشري مرستو برخه څنګه کېدای سي اوس چې په خپل طالبان ور باندې فشار راوستي او شزي د بشري مرستو رسونکو موسسو څخه منې کړې د کار څخه؟ تاسو په نظر آیا کوم بل تګلار استه یا کوم بل حل لري؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ نظام د اقتصاد له نظره په صفر کې روان ده. دوی نسی کولای خلکو ته کار ورکړي، دوی نسی کولای خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دوی نسی کولای عاید او مدرکو درآمد ولري، او کوم بهرني هیوادونه چې د بشر دوستۍ له مخې د افغانستان سره، چون افغانستان یو ضعیف اقتصاد لري، یو غریب ملک ده، کومک غواړي یا مرستې غواړي، هغه هم بندې سي، نو ما مخکې هم وویلې چې دا به ستر ناورین وي او خلک د ولږې او قاطع سره مخ دي. دا یو فاجعه ده، دا یو غټه ستونزه ده، او د اسلامي هیوادونه مې هم غوښتنه ده چې دوی ولې داسې خاموشه ناستې، آیا هېڅ مسلمانۍ دوی نه لري؟ آیا دوی د مسلمانانو په ستونزه نه پوهېږي چې دلته یو مملکت چې مسلمان ده او افغانستان نومېږي، راځئ چې په دغه بد حالت کې، په دغه سخت حالت کې موږ دوی سره مرسته او همکاري وکړو. زه فکر کوم چې اسلامي هېوادونه دې ضعیفه توجه کوي، هېڅ یې پام نه ده، یا هم که دا بې تفاوته ده ورته، او دلته مسلمانان انسانان په ډېر فقر، بدبختي، لږه تنده، سخت ژمي سره مخ دي. نو هیله مې دا ده چې نړیوال، که مسلمان ده که مسلمانه ده، که غیر مسلمان یې، احساس بشر دوستۍ له مخې، او که مسلمانان یې، موږ هېڅ د مسلمانۍ او هېڅ د خوروالۍ ورورولۍ لرو. لطفا باید دې ستونزې ته توجه وکړي، همکاري وکړي، په هر شکل چې کېږي جلسې وکړي، کښېني، قناعت ورکړي او بل ته. زه فکر کوم چې دغه هېڅ د مسلمانۍ په مسلمانو هېوادو کې مل ده، که چېرته ژوندی وایي دوی به حداقل دغونه یو زړه سوی او احساس ورسره وایي چې دغلته یو ملک په نامه د افغانستان چې مسلمان ده، باید ورته لاس د مرستې ورکړو، او د دوی سره باید د ستونزو په حال کې همکاري وکړو.
مننه عزیزی صاحب، تاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي او پاملرنې کیر په یوه ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له امله یې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دا خطر شته چې نورې موسسې هم همدا ډول یو پریکړه وکړي او په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي؟
دغه مؤسساتو په بشپړ ډول باندې د فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ، خو د دې په څنګ کې ځینې هغه مؤسساتو چې خبرې نه دی ورکړی د دوی فعالیتونه ځنډیدلی دي. اوس مهال هم په افغانستان کې ځینې هغه مؤسساتو چې په رسمي ډول د خپلو فعالیتونو د بندېدو خبر نه دی ورکړی، فعالیتونه یې ځنډیدلی دي او د فتیرې رخصت دي. نو که چیرې دغه محدودیتونه او بندیزونه په همدې ډول باندې دوام وکړي، له دې وروسته به ځینې نور مؤسسات، ځینې نورې دارې هم په افغانستان کې کار کول ته زړه ښه نه کړي او رابه نه شي دلته.
بله، او دغه پریکړه چې طالبانو کړې ده، اکا خیلی صاحب ستاسو څخه پوښتنه ده، دغه دوی نور هم څومره منځوي کوي، څومره دوی هغه خوا ته بیایي چې نړۍ یې په رسمیت ونه پیژني؟
زه فکر کوم دا اصل په سلو کې د دوی په ضرر ده. زما په نظر دا سم سیاست نه ده، ځکه هر څومره چې دوی د زب نه او د دا رقم کارونه دوی استفاده کوي چې یو مهم قشر چې د ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي دوی محرومه کړي، دا هېڅ لاره به حل نه ده. دوی کېدای شي د نورو ناستو، جلسو یا خبرو له لارې وکولی شي یو لاره به حل پیدا کړي. دا خو داسې معنا لري لکه موږ چې خپله پښه په خپله تیشه واهو، که زموږ خویندې کار ونه کړي، د هغوی په خپلې کورنۍ کې لکه مخکې چې خور وویلې، کور ته یې معاش راوړ، د کور نور غړي په هغه ساتل، د یو معاش په راوړلو سره، او دغه کومکونه چې نورو کورنیو ته رسېدلې هغوی ته هم د لږې نه نجات ورکول کېده. خو دا ټول هر څه مخ په خرابۍ روان دي، او زه فکر کوم دا سم سیاست نه ده. د دې نتیجه برعکس ده، عواقب یې، نتیجه یې ډېره خرابه ده. که دوی په خپل سیاست کې تغییر راولي، د بدیل لارې پیدا کړي، نورو جلسو، تفاهم له لارې، د ملاقاتو او د ناستو له لارې کولای شي چې دوی بله لار پیدا کړي تر څو دوی خپلو اهدافو ته ورسیږي، او دغه ستونزه چې فعلاً ورسره زموږ خویندې لاس او ګریوان دي، چې دا واقعاً یو سخت وضعیت ده، خراب وضعیت ده. د تحصیل داسې یوه سلسله ده، موږ تاسو پوهیږو چې د داسې سلسله یو دم چې سړي د لاس نه لاړه، دا ډېره ستونزه ستونزمنه ده، ډېر مشکل ده چې بېرته بیا هغه مغز بېرته فعاله شي، بیا بېرته درس او زده کړې ته سړی مخه کړي، چې دوی کې وخت ضایع کېږي، وخت له لازم دي، بل فقر ورځ تر بلې ډېرېږي. نو د دې عواقب سم نه دي، او زما په نظر دا سم سیاست هم نه ده.
آغلی عزیزی، ستاسو څخه مې دا پوښتنه ده چې تاسو ولیدل چې ښځو اعتراضونه وکړل، دوی سړکونو ته راووتلې، خو د طالبانو له ځپنې سره مخامخ شوې. افغان نارینه هم په ځینو مواردو کې راووتل د هغه پریکړې پر ضد باندې چې طالبانو د نجونو پر مخ باندې پوهنتونونه وتړل، او بیا دوی هغه نارینه اعتراض کوونکي هم په ځینو مواردو کې وځپل او وهلو، ټکولو او د نیولو ویډیوګانې پر ټولنیزو شبکو باندې هم خپرې شوې. ستاسو په نظر افغان نارینه ولی په پراخه توګه باندې اعتراض نه کوي د دا ډول پریکړو پر ضد؟ آیا دوی د دوی روحیه مړه سوی ده او که پر خپل امنیت باندې بیریږي، پر خپل سر بیریږي؟ ستاسو په نظر څه لامل یې کېدای شي؟
یو خو په افغانستان کې 40 کلنې جګړې خلک دغه ډول پیښو او کارونو پر وړاندې بېخي بې حوصلې کړي دي چې راپورته شي. بل دا چې دوی د شپې هم په خپل سر باندې ډارېږي، د خپل امنیت لپاره داسې څه اقدام نه کوي د طالبانو پر وړاندې، ځکه د طالبانو هره خبره د ټوپک په ژبه باندې ده. نو دوی په خپل امنیت باندې ډارېږي او په دې ډارېږي که چېرې دوی خدای مکه د طالبانو لخوا ورته زیان ورسیږي او یا دوی سبا نه وي، دوی کورنۍ به بیا څوک ساتي؟ نو دوی اصل کې په خپل ځان او په خپل کورنۍ باندې ډارېږي او د طالبانو د دغه ډول دیکتاتورانه چلند نه ډارېږي چې دوی به بیا خدای مکه سبا نه وسی.
آغلی اکا خیلی ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې طالبانو ویلي دي چې د موسسو کارکونکو اجازه هغه سي حجاب نه مراتول کته څنګه چې دوی ورته ویلي دي، او شذو ته سم تشریح هم نه ده سوی چې هغه حجاب چې طالبان یې غواړي د څه معنی لري، ځکه چې هر ډول حجاب چې شذو کې دوی وایي دا هغه سي حجاب نه دی لکه مور چې غواړو. نو ستاسو په نظر اصلي لامل یې دغه څه دی؟ طالبان څه پیغام رسول غواړي؟ دا خو دوی وایي چې د حجاب په خاطر باندې مشدزي راوګرځولې منې مکړې د کار څخه. ستاسو په نظر سلام ایلیو
لامل هم دا و چې فقط دوی غواړي چې سیاسي استفاده وکړي، لکه مخکې چې خورې لري غواړي چې یعنی نړیوال دوی پر رسمیت وپیژني. ما درته مخکې مویل چې دا لار نه ده او هیڅ کله زموږ مسلمانې او افغانې خويندې به حجاب نه دی وتی. کدوی غواړي چې دا خپل د افغانستان مسلمانو خلکو ته او نړیوال ته دا ثابت کړي، اوس خو کم دي د تلویزیونونو د مطبوعات دي، لطفا د دوی یو دوه درې تصویر واچي چې دغه خور په دغه حجاب سره لوسته پښې لوسته دي، غاړه لوسته ده، لستونی لوسته دا د تلویزیون ته واچي چې بیا خلک پوه شي چې وو دوی حق به جانب دي، دوی رښتیا وایي. واقعا چې همداسې ټولنه ده چې نوم یې د اسلام ده مګر اسلام پکې نه تطبیقیږي، مګر دا ټولې سوء استفادې دي، دا ټولې سیاسي اهداف دي دې تر شا. هیڅ کله په افغانستان کې دا نه دي شوي، نه به وشي او نه به په راتلونکي کې دا تکرار شي. مسلمانان یې خویندې زموږ همیشه په حجاب کې دي، ټیکرې یې په سر ده. کوم حجاب چې دوی تعریفوي هغه حجاب خو شریعت ویلی، دین ویلی، هغه مراتیږي. که کمبل نه وای حجاب دوی راویستلی نو زه په هغې باندې نه پوهېږم. شریعت خو کوم حجاب چې ویلی ده، کوم حجاب چې په دین کې راغلی هغه مراد سوی ده. نو دا صرف یو سوء استفاده ده زما په نظر.
مننه عزیزی صاحب. ستاسو په نظر افغان فعالان څه کولای سي په دې برخه کې؟ د دوی یو ځای راټولېدل انسجام څومره ورته اړتیا ده په نن ورځ افغانستان کې، او په داسې حالاتو کې چې ښځې وایي چې دوی تر بل ډیرو وختونو تر ډیرو کلونو اخوا پرتله ډیرې ځپل سوي دي، ستاسو په نظر افغان فعالان څه کولای سي؟
اوس وخت کې چې د ښځو لپاره حقونه غوښتلی سي هغه یوازې خپل ښځې دي، او په دې برخه کې بیا د فعالانو اوسېدلو ته ډېره زیاته اړتیا ده. نو که چیرې دوی په خپله خو یو خبره دام ده چې فعالان څومره غواړي خپل حق لپاره غږ پورته کړي، هغه قانوني لارو چارو څخه کار واخلي، طالبان دوی ځپي په بار بار باندې د دوی مخه نیسي. نو اړین نو ښه به دای چې کوم ښځینه فعالان چې په بهر هیوادونو کې دي هغوی باید غلطه د ښځو د حقونو د پاره غږ پورته کړي، او هلته د ځینو سفارتونو سره د نړیوالو سره وغږیږي. تو پر طالبانو باندې بیا هم فشار راوړي چې ولې د ښځو سره دغسې چلند کوي او د دوی حقونه ورڅخه اخیستل کیږي. نو یوازینۍ لار به همدای بل دا چې په اوس وخت کې چې د ښځینهوو د کار بندیز مسله ده او د نجونو د لوړو زده کړو مسله ده، بهرني هیوادونه باید په دې برخه کې د ښځو سره مرسته وکړي. تو د نجونو لپاره آنلاین توګه د درسونو ورکولو لړۍ شروع کړي، همدارنګه ښځینهو ته د آنلاین دندو په پیدا کولو او ورکولو کې مرسته وکړي. نو په دې توګه بیا کېدلی شي چې د اوسني بحران مخنیوی څنګه وشي.
مننه اغلی اکا خیلی تاسی واردل چه عزیزی اغلی عزیزی زینی وړاندیزونه درلودل چه شدی څه کولای سي څنګه یو بل تلاسر کولای سي او څنګه یو بل راپورته کولای سي په داسې حالاتو کې لکه نن سبا چې روان دي. استاسی پام یو لیک تر اړوم چې د افغانستان د نن او بهر یوې ډلې د شوزو تر دې نوم لاندې چې ټول له یو بل سره لا پیاوړي تر دغه سرلیک لاندې یو کلیجلی دی د نړیوالو سازمانونو ته او سیاسي مشرانو ته او دا پرانستی لیکونه دي. دوی په دغه لیکونو کې غوښتنه کړې ده چې ټول د ملګرو ملتونو امنیت شورا او افغان سیاسي مشران د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت چارواکي باید د افغان شوزو ژغ واوري د دوی سره کښینی او د دوی غوښتنې ومني او وایوري. ستاسو په نظر دغه د طالبانو چارواکو په اړه باندې به پوښتنه درڅخه وکړم چې دا ډول لیکونه څومره اغیز کولای سي؟ آیا رښتیا طالبان به یا د دوی چارواکي به دغه شوزو ته ځواب ووایي کنه؟
په هیڅ صورت نه غواړم چې وایوري او نه سترګې ستې وینه. زه به هیڅ تضمین او اطمینان درکوم چې په دې حق له اوسنۍ نظام هیڅ نه اوري، هیڅ نه ویني. هغه څه چې زه یې غواړم هغه کوي. او بل مهمه خبر دا ده، په هغه ټولنه کې چې د بیان ازادي نه وي، په هغه ټولنه کې چې څوک مظاهره نشي کوي، په هغه ټولنه کې چې د هر یو کیلومتر په سړک په خوا کې محافظ د سلا سره ولاړي، په هغه ټولنه کې چې خلک ترور کیږي، مرموز انسانان مرموز مړ کیږي، هلته به څوک غږ پورته کړي؟ او چې غږ هم پورته کړي څوک دي چې وایوري؟ آیا دلته څوک څه چې وایوري کوم عملي اقدام وکړي، یا مثلا هغه اعتراضو ته یا خبرو ته یا غوښتنو ته یا پیشنهادونو ته لبای کوي څوک دي؟ تاسو خپل وایي آیا په دغه یو کال یا د یو کال نه اضافه وخت کې چې دا نظام راغلی د ښځو په برخه کې کم سهولت، کم بدلون، کم مثبت بدلون، کم مثبت ګام اخیستل شوی ده؟ په هیڅ صورت نه اعتراض نتیجه ورکوي، نه لیکونه نتیجه ورکوي. هی زه بیخي د دې خبرې تضمین کوم چې دلته څوک نشته چې د ښځو غږ واوري.
مننه اغلی اکا خیلی. اوریدونکو اوس هم زموږ د خبرونې دریمه مېلمنه اغلی رابیه له موږ سره د تلیفون لاره وصل سوې ده. تاسو ته شرغ لاست وایم اغلی رابیه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. او مننه. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې تاسو په افغانستان کې یو داسې کارکونکی یاست چې خپل کار مو له لاسه ور کړی دی. تاسو که په دې برخه کې موږ ته وایست چې ستاسو ژوند څنګه روان دی او دغه ستاسو پر اقتصادي دغه پریکړې چې شدي باید کار لکاره منسي، ستاسو پر ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی د اقتصادي لحاظه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او مننه کوم چې په داسې یو سخت حالت کې تاسو موږ ته هم وخت راکړو چې تر څو تاسو له طریقه خپل غږ اوچات کړو. که څه هم ځای شاید ونه نیسي، خو بیا هم زموږ غږ به بالاخره تر مقامات ورسیږي. خدای مهربان دی تر څو دوی هم اړین ګامونه پورته کړي. دا خو ډېره واضح خبر ده چې که چېرته یو څوک خپل دنده له لاسه ورکړي، یعنی مخکې دې نه چې ووایم چې خپل دنده له لاسه ورکړي څه اغېز لري، اوا باید دا ووایم چې یو څوک چې یو مقام ته رسیږي بلاخره یو دنده لاسته راوړي، نو دا دومره اسانه موضوع نه ده. انسان د هغه عمر یا هغه سن شروع نه را په دی خوا چې دوی ښه او بد پیژني، نو دا کوشش کوي چې بلاخره تعلیم ترلاسه کړي. یعنی دا چې بلاخره مضمونه په ستونزو او مشکلاتو سره لوستل کېږي، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، دا چې په افغانستان کې څه ډول شرایط دي، دا ټول توازی ده. خو بلاخره یو څوک کولای شي چې دا ټول ستونزې شاته کې او خوندي څخه فارغ شي، پانتون څخه، او بلاخره یو دنده لاسته راوړي او په دې هیله وي چې د دې دندې څخه په استفادې سره هم خپل هیواد ته کومک وکړي، خپل هیواد ترقی کې ونډه واخلي، او هم خپل ځان سره مرسته وکړي او خپلې کورنۍ سره د اقتصاد لپاره مرسته وکړي. نو ډېر ستونزې ګالي او بلاخره بیا یو مقام ته رسیږي، او داسې چې مقام ته ورسیږي د داسې ستونزو سره سره او د هیلو سره بلاخره خپلې دندې ته وظیفي ادامه ورکوي، خو بیا بلاخره داسې په اسانۍ سره دندې ته اخیستل کېږي، نو دا ډېرې ناوړې اغېزې لري. یعنی نه یوازې دا چې د دوی په اقتصاد کې د دوی د کورنۍ په اقتصاد کې او په ټولنه کې منفي اغیزې درلودلی شي، دا د دوی په ذهني په رواني برخه کې هم منفي اغیزې درلودلی شي. نو زه همدا اوس فکر کوم چې اوناس طبقه متاسفانه په افغانستان کې یو ځل بیا هم د تیر په څیر چې کله به نجونې ژوندۍ ښخول کېدې هماغسې یوه ضربه بیا ورکړه شوه، خو په یوه مختلفه یا متفاوته شیوه باندې. مشکلات ډېر دي، حتی بیانول یې یو لوی زړه غواړي. نو سخته ورځ راغلې ده په ټولو باندې، خدای دې وکړي دا سخته ورځ ټول ته اسانه شي. دندې له لاسه ورکول نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې نور هم ډېروي، بلکې هېواد یو داسې بحران طرف ته بیایي چې بیا به د دې تورې کاندې څخه د دوی راایستل ډېر ستونزمن وي. وایي که نه چې یو څه چې ابادوي یا جوړوي یو عمر وخت لګېږي، خو که چېرته بیا یې ورانوي د هغه دپاره یوه دقه یا یو ساعت هم کفایت کوي. نو دا کلونه زحمت چې ایستل شوي دي، دا کلونه لاسته زحماتو په پایله کې چې کوم لاسته راوړنې لاسته راغلي دي، په دومره اسانۍ سره دوی له منځه یوړل ټولو ته. ټوله دا هیله وه چې بالاخره کوشش به کېږي، کوم دوی په وار وار دا ویل چې مونږ کولی شو زمینه مساعده کړو د ښځو لپاره او زمینه به مساعدېږي. مونږ دې ته په تمه وو چې شاید دوی صحیح ده، دا به تر یو حده ومنو چې کوم یو حکومت رنګ شوی بل حکومت راغلی دی، دوی وخت ضرورت لري. مونږ په دې تمه وو چې بالاخره دوی په دې کار شروع کړی دی، ویل به وادي به ورکول چې مونږ مکتبونو دروازې خلاصوو، اما برعکس نه، یوازې دا چې مکتبونو دروازې خلاصې نه شوې، پوهنتونونه هم وتړل شو، مؤسسات هم وتړل شوې، ټول مکمل اوناس که هغه په دولتي سکتورونو کې کار کوو که په خصوصي سکتورونو کې ټول په کور کېنول. یو ده ولې څه موضوع ده، او د دې په ځای چې دوی د خپلې پتمنو خویندو او لونو عزت وساتي، دوی وایي مونږ عزت ساتلی دی. نو مونږ څنګه ووایو چې دا عزت ساتل شوی دی؟ تاسو په دې افغانستان په پتمنو ښځو باندې تهمت لګوي او خپلې کړنو ته توجه ورکوي، د خپلو کړنو توجه ورکولو لپاره په پتمنو ښځو باندې تاسو داسې تهمت لګوي چې مونږ څنګه دوی په کور کېنولې چې منکرات وو. د څه شي منکرات؟ یا داسې تهمتونه ولګول شول چې دوی غیر اسلامي یا حجاب نه مراتو؟ څنګه نه مراتېدو؟ خو دا د مونږ تاسو شاهدانو ټول مونږ لیدل. اول دا د پوهنتون محصلان څومره پاک صفه حجاب اغوسته او راتله خپل درس ته تحصیل ته ادامه ورکوو، ولې په کور کې نه ول شوې؟ ولې دومره تهمت ولګول شي په دې خویندو باندې؟ هغه هم په نړیواله کچه ته خپل خویندې خپل اولادونه بدناموي څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې خپل کار ته توجه ورکړل شي؟ دا ډیره غلطه خبره ده. دا به داسې یو ضربه ورکړي افغانستان راتلونکي نسل ته، او دوی به داسې یو میراث متاسفانه افغانستان نسل ته پرېږدي چې هغه به نسل په ډېرو کلکو او منفي ټکو غاندي، او نړۍ به هم په منفي ټکو غاندي، او خدای مکړه افغانستان به په نسلونو نسلونو د دې جبران ورکوي او د دې خسارات به زغمي.
مننه آغلی رابیه، زبیرت تاسو ته راځم. آغلی عزیزی، تاسو ده زموږ د ملمنی آغلی رابیه خبرې واوریدلې. دوی وویل چې طالبان خپل کړنو ته د توجیه په خاطر باندې پر پټمنو افغان شذو تهمت پوری کوي، او زه غواړم چې تاسو پام د ذبیح الله مجاهد هغه خبرې تر واړوم. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه باندې د نړیوالو انتقادونو ته په خبرګون کې لیکل دي چې دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. همدغه انتقادونه افغانان هم کوي. آغلی عزیزی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا د افغانانو انتقادونه هیڅ معنا نه لري، او آیا د افغانانو غشتنې معنا نه لري، یوازې د نړیوالو انتقاد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بلل کیږي، او بل دا چې د طالبانو حکومت یو منتخب حکومت نه دی، او دوی افغانستان ته ننوتلي دي، دوی دغه واک ترلاسه کړی دی په خپله باندې، او یو داسې وضعیت رامنځته سو چې جمهوریت سقوط وکړ، او د هغه په نتیجه کې دوی راغلل. نو آیا دا یوازې د طالبانو په کړنو کې د لاسوهنې په معنا نه ده؟ ستاسو په نظر ولې دوی ټول افغانستان یادوي په داسې حال کې چې د افغانستان د ټولو خلکو د ملت او د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنې دوی هیڅ منین نه اوري؟
لکه څنګه چې تاسو وویل دوی منتخب حکومت نه ده او راغلي دي، بالکل دوی په زور راغلي دي. کچېرې دا دوی غوښتل چې منتخب حکومت ولري او د افغانستان خلکو دوی ته ارزښت لوده، د دوی غوښتنه ورته ارزښت لوده، خو دوی به د افغانستان د خلکو په خوخه باندې حکومت رامنځته کړی وای. دوی به ټاکنې کړې وي د افغانستان د خلکو په خوخه باندې به د دوی یو منتخب حکومت رامنځته شوی وای. دوی ته د افغانستان د خلکو غوښتنې او نیوکې هیڅ ارزښت نه لري او نه پیغوا ګروي. که چیرې دوی ته افغانانو ارزښت درلودو، خول به د دوی غوښتنې پوره کړي وي. نو د دې تر څنګ چې غوښتنې ورته ارزښت نه لري، دوی په نیوکو باندې هم پروا نه لري او نه پیغوا ګروي. که چیرې نړیوال هر څومره فشارونه زیات کړي، هر څومره غندنې وکړي، هر څومره غوښتنې وکړي، بیا هم طالبان د دوی هغه غوښتنو او فشارونو ته دا خبره وړاندې کوي چې تاسو زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهه نه کوئ. نو کاغوی هر څومره غوښتنې ولري خو طالبان یې نه مني، ځکه دوی وایي چې دا د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهه نه ده. نو طالبان بیا هم په خپل دریځ باندې ولاړ دي او د طالبان حکومت هیڅکله د خلکو حکومت نه دی، ځکه دا د خلکو نه، د ولس منځ نه دی جوړ شوی، د ولس په خوښه نه دی جوړ شوی. څه ډول چې د دوی زړه غواړي هغه ډول حکومت کوي. نو دوی ته هم د افغان ولس کومې غوښتنې او دا شیان ارزښت نه لري او نه یې پروا لري.
مننه اغلی اکا خلی ستاس څخه به پښتنه وکم. تاسو واوریدل چې اغلی عزیزی ویل چې د طالبانو حکومت د زور حکومت دی. کله چې یو حکومت د خلکو خوشی او پرمختګ ته اهمیت نور کوي او ورته مهم نوي، په داسې حالاتو کې خلک څه کولای سي او خلک باید څه وکړي چې دغه وضعیت تغیر سي؟
ما مخکې هم وویل چې دلته هیڅ نسه کېدلی، ځکه دلته چې څوک خبر ورکړي بس ټوپک ده او پرې ویشتل کېږي، څوک هم نشته چې پوښتنه یې وکړي. مطبوعات هم دا جرات نه لري، چون ازادي د بیان نشته چې دا انعکاس ورکړي. بس یو جهنم غوندې ځای ده او دلته یعنی که څوک غږ هم پورته کړي، څوک نشته چې هغه واوري او عملي کړي. نو په دې خاطر باندې نه غږ پورته کول او نه هم انتقاد، نه اعتراض، نه مظاهرې، دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. که نتیجه ورکولی، حداقل لږ بدلون خو به راغلی په یو برخه. بله برخه کې نه تنها د ښځو په موضوع کې، په یو بله موضوع کې به لږ یعنی مثبت بدلون یا مثبت تغییر راغلی وای. ولې متاسفانه چې ورځ تر بلې وضعیت مخ په خرابۍ ده او هیڅ نه وه کومه لاسته راوړنې یا مثبت ګام نه ده اخیستل شوی. بل دا چې موږ او تاسو د افغانستان خلک داسې یو عادت لري چې په زور باندې هیڅ کار، استبداد، زور، ظلم دا په هیڅ کورونه کې او په افغانستان کې هم نه ځای نیسي، نه دا آینده لري او نه دا امکان لري. ځکه خدای پاک انسان آزاد پیدا کړی، آزاد به ژوند کوي او په خپل تاب او په خپل خوښ به د اسلام او د قانون او د اصولو په چوکاټ کې به ژوند کوي، چې دا حقوق ټول د مسلمانانو او د افغانستان د ولس نه اخیستل شوی ده. زه فکر کوم چې دلته استبداد او ظلم روان ده، دلته زور روان ده او په دغسې حالت کې نه د چا غږ اورېدل کېږي او نه هم څوک ورته توجه کوي. څه رقم چې د دوی زړه غواړي هغه رقم دوی خپله مخته ځي او حتی د نړیوالو خبرو ته هم ارزښت نه ورکوي. وایي دوی د موږ په کورني چارو کې مداخله کوي. ښایي تاسو نظام جوړ کړئ، تاسو د هر فرد حقوق ورکړئ، هېڅکله به خلک اعتراض نه کوي، هېڅکله به خلک تاسو نه ناراضه نه وي او د تاسو تر څنګ به ولاړ وي. د خلکو زړونه د دوی سره نه دي، خلک له دوی نه بېزاره دي او حتی که د انتخاباتو مرحله هم راسي بیا به تاسو نتایج عمله نه وویني هغه وخت.
مننه اکا خیلی صاحب. آغلی رابیا ستاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې دغه پوښتنه ما مخکې هم مطرح کړه د نورو میلمنو سره. ملګري ملتونه او مرستندوی هیوادونه اوس مهال په غیر دولتي سازمانونو باندې تکیه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي او دوی ویلي دي چې د دغو مرستو رسولو د سیستم مرکزي برخه ښځې وي. ستاسو په نظر کله چې ښځې نوي او کور په کور مرستې ونه سي رسولی او کورونو ته په افغان ټولنه کې یوازې ښځې ورتلای سي، خلک ستر کوي او پردی نارینه نه سي ورننوتلی، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ضربه رسولی سي هغو خلکو ته چې له مخکې لا بېوزلې دي؟
او بالکل، لکه څنګه چې مخه ما وویل چې دا به یو لویه ضربه ټول ملت ته، ټول افغانستان ته، او نه جبرانېدونکې ضربه. ځکه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، زمونږ داسې یوه ټولنه ده چې هغه هلته په ډېرو ځایونو کې ذکور ته هېڅ اجازه نه ورکول کېږي چې میرمنو سره حتی یوه کلمه خبره هم وکړي. نو ضرور ده چې دلته باید اناس او ذکور دواړه اوسي تر څو هغه کومکونه چې دي، ضروریات چې دي، میرمنو ته میرمنه ورسول شي، ورسوي شي. او د بل خوا دا اکثریت موسسې چې اوس دوی بندیزونه پرې لګولي دي، دوی دا د اعلان هم کړی دی چې موږ نور خپلو دندو ته ادامه نه ورکوو یا مثلا موږ خپل نهادونه تړو. نو که چېرته داسې وشي، دوی دا اوس خو دا د خپل وظیفې یا کارونه یې ځنډولي دي، بالاخره شاید کېدای شي بیخي د دوی دروازې وتړل شي، دوی خپل فعالیتونه په مطلق ډول بېرته وتړي. نو که چېرته داسې وشي، که تاسو ته په یاد دي تېرو زمانو کې هم چې کله یعنې د طالبانو په اول رژیم کې چې کله مؤسسات وو، یعنې دلته ورته زمینه نه وه، مسایل دوی خپل کارونه د دوی لپاره چې بشر ته بشري کوم مرستې ورسول شي، نو دوی په ګاونډیو هېوادونو کې دفترونه درلودل او د هغې طریقې خپل کارونه مخته بیول او دلته یې مرستې رسولې. نو اوس به بیا هم متاسفانه همداسې یو کار وشي، دوی به خپل دروازې دلته وتړي او په ګاونډیو هېوادونو کې به خپل فعالیتونه شروع کړي، او هغه ټول دا خو یو خاص عاید لري که نه؟ نو دا ټول عاید چې په هغه باندې د افغان ملت حق دی، نو هغه به ځي ګاونډیو هېوادونو ته متاسفانه. یو دا هم بل اقتصادي ضربه ده چې دوی ته رسول کېږي، نه یوازې دا چې موږ بې وزله خلک به له مرستو څخه پاتې شي. که څنګه چې تاسو ګورئ، متاسفانه اوسنی حکومت په دې نه توانېږي او نه دی توانېدلی چې حتی د کارمندانو معاشات هم په پوره ډول ورکړي، په وخت یې ورکړي. نو دوی به څنګه نورو غریبانو ته مرستې ورسوي شي؟ نو سره له دې چې دوی پخپله په دې نه توانېږي او د دې توان نه لري چې بې وزلو سره مرستې وکړي، داسې خیریه موسسې هم مخه ونیول شي، نو بالاخره دا ملت به په کومه خوا ځي؟ نه دوی مرستې ورسره کولی شي او نه د خیریه موسسې پرېږدي چې دوی خپل دندې په سمه توګه مخته یوسي. او دوی ته هم فقط ترکمه ځای چې ما اورېدلي دي ویل شوي دي چې کومه میرمنې چې هلته هم کارونه کول، دوی اسلامي حجاب نه مراته او تګوره، دا هم یو بل تومت دی. خو خیر اوس چې دوی دا خبره کړې ده او مؤسساتو هم خپل فعالیتونه ځنډولي دي، نو کېدای شي په راتلونکي کې دوی خپل فعالیتونه داسې یعنې مطلق خپل دروازې وتړي او په نورو ګاونډیو هېوادونو ته لکه پخوا په څېر هلته خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو دا عاید او هغه کوم مفاد چې دی، هغه به بېرته بیا ګاونډیو هېوادونو ته ځي او دا ملت به بیا هم همداسې خوار او ذلیل وي، او څوک به حتی غږ هم نه اوري او څوک به مرسته هم نشي ورته رسولی. نو تا باندې دا ډېر زما په نظر یو داسې ګام دی چې اصلا عقلانه ګام نه دی، نه منطقي ګام دی. نو دوی باید په خپلو فیصلو باندې بیا له سره غور وکړي.
مننه آغلی رابیه. آغلی عزیزی، ستاسو څخه مې دا پوښتنه ده چې یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامه روغتیا او پوهنې په وزارتونو کې کار کوي، تاسو په نظر باندې دغه د ګوتو په شمار ځایونو کې طالبانو ولې ښځې پرېښي دي چې کار وکړي؟ یعنی آیا دا د دوی د حکومت په ګټه ده چې هغه مشخصو ځایونو کې ښځو ته اجازه ورکړې ده او په نورو ځایونو کې ښځو ته ویل چې تاسو نور نسی کولی؟
بلکل، دا دوی د حکومت په ګټه ده، بلکې دوی هغه ځایونو کې ښځینه کارمندانو ته اړتیا لري. دوی نسی کولای چې هغه ځای کې د دوی نارینه کارمندان کار وکړي، نو ځکه دوی حداقل په ډیرو کم ادارو کې ښځو ته ونډه ورکړې ده د کار کولو.
او ستاسو په نظر دغه محدودیتونه چې پر ښځو باندې وضع سوي دي، لکه د بیلګې په توګه عامه حمامونو ته څوک نسي تلای، تفریحي مرکزونو ته ښځې نسي تلای، ورزشي کلبونو ته ښځې نسي تلای، او اوس لکه تاسو چې واورېدل آغلی رابیه ویل چې طالبانو پر ښځو باندې تهمت کړی دي د دوی په وینا باندې چې یا ګواکې ښځې حجاب نه کوي، د اسلام د نگاه څخه کله چې یو څوک پر چا باندې تهمت وایي، اوس په دغسې مورد کې څه د اسلامي هیوادونو کومه دنده جوړیږي چې دوی باید بیرته اسلام ته رجوع وکړي او دغه چارواکو ته وایي چې دا په خپله یعنی یو ناروا اقدام دی چې کیږي؟
که چیرې مسله د حجاب وي چې افغان ښځې حجاب نه مراتوي، نو دوی دې د اسلامي هیوادونو سره وګوري طالبان، چې هغوی ته دې وښایي چې دا د افغانانو افغان ښځو حجاب ده، آیا دا د اسلام سره برابر ده که نه ده، چې هغوی ورته ووایي چې هو دا که نه ده. نو طالبان چې دي، که چیرې د دوی خبره دا وي چې افغان ښځې حجاب نه مراتوي ځکه پوهنتون ورباندې تړل کېږي، وظیفو ته نه پرېښودل کېږي، نو دوی دې خپله د حجاب یو ډول وړاندې کړي چې دغه ډول حجاب وکړي تاسو کولای شئ چې ذکر یو کوي کار کوي لکه د تیر په تیر چې دوی چادری په ټول هواد کې عام کړه ځکه اوس لپاره شته مجبوری دي چې د خپل ذکر لپاره د خپل کار کولو لپاره د طالبانو هغه فرمان چې کاغذ د حجاب پاره صدرېږي هم ومني نو کچېره طالبان یوازې دغه د حجاب مسله بهانه ګرځوي نو باید خځو ته وضاحت ورکړي چې ساسي دغه ډول حجاب سم نه دی زموږ په خوخه دغه ډول حجاب کوي اوس هم پندوس فیصد نه زیاتې میرمنې هم په چادرې کې دفاتر ته ځي له کوره بهر په چادرې کوځي حتی نجونې پوهنتونونو ته په چادرې کې ځي چې دغه چادرې هم د طالبانو د خوښې حجاب و دا خپل دوی راویستلی و که چیرې بیا هم دوی وایي چې دا ډول حجاب سم نه دی بیا دې خپله د حجاب یو ډول وړاندې کړي چې د دوی خوښ وي او د دوی په نظر چې هغه د اسلام او د شریعت سره برابر وي وړاندې دي کړي تر څو خپل ښځې بېرته خپلو ورونه تلاړ شي نجونې خپل زده کړو تلاړ شي ولې هر څه بیرته شاته کوي
بلې مننه ډیره او اغلی رابیه ستاسو څخه به پوښتنه وکم وخت هم نور پای ته رسیږي تقریبا ستاسو په نظر که طالبان مخکې طالبانو یو طرحه او شوځو ته ویلی و چې په دغه ډول باندې تاسو باید حجاب وکړئ په هغه کې یو ځینې عکسونه وه لکه یوه شنه چادري وه او یو د تور د عربانو حجاب و دا چې ښځې وایي دوی د مخکې لا دغه حجابونه کول داس نه و چې دوی مخ نه پټاوه یا حجاب نه کوه ستاسو په نظر که بیا هم دغه تطبیق سی د به څوک یقیني کوي چې طالبان به بیا هم ښځې د ناسم حجاب په تور لسانی نه باسي
خو ما خو درته وویل چې همدا اوس هم چې د حجاب مسله رامخته شوې ده هیڅوک داسې بې حجابه نه دي تللي خو بیا هم که چېرته دوی هغه حجابونه چې دوی وړاندې کړي وو هغه غواړي اوس هم اکثریت تور عربي حجابونه اغوستل بیا هم که دوی وایي چې نه داسې حجابونه د واغوستل شي جونه حاضرې دي وایي غوندي ځکه چې ډېر وضعیت خراب دی افغانستان کې هم اقتصادي وضعیت هم علمي بنیادونه ټول له منځه وړل کېږي نو ټول مجبور دي هماغه حجابونه چې دوی وایي دوی په خوښه دي هماغه به مراتوي اما څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه څوک دا تضمینوي چې بالاخره دوی به بیا هم بیا نیوکې نه کوي او په یوه بهانه بله بهانه به دوی د ښکارونه او درسونو څخه منع کوي نو خلک ډېر زیات په دوی باندې باوره شوي دي دوی خپله خبره ولاړ نه دي نن یو څه وایي سبا بل فرمان اعلانېږي یو څه ویل کېږي بل څه اعلانېږي موږ تاسو ټول شاهدان یو چې دوی وایي چې موږ ښځو حقوق ته ژمن یو موږ په دې باندې کار شروع کړی دی موږ به دوی ته تحسین زمینه برابر وو اما برعکس وشول هر څه برعکس شول نه یوازې تاسو زمينه برابر شپه حتی خزو څخه دندې هم واخستل شوې ټول ماسینې په کور کې راول شول دا ماسینې بیچارهګان په کور کې راول شو یو مضمون یا دوه مضمون هم چانو نه پاتې و حتی استادانو ته هم تر کومه ځای چې خبره ویل شي ودي تر څو چې تاسو احوال نه درکړل شوی تاسو په کورونو کې کېنه پندونو ته مرزه نو ګوره دا چې دوی هدف چې شی دی داسې کورونو تر شا ټول لایران پاتې دي یو واضح خبره نه ده ټول دې موضوع ته په تمه دي چې بلاخره دوی سم وضاحت ورکړي ټول ته دا موضوع بیخي ګونګه ده چې بلاخره دوی د دا ډول کارونو تر شا هدف چې شی دی دوی هدف
ډیره مننه اغلی رابیه اوریدونکو د مخکښ شې خبرونه وخت هم پای ته رسیدلې دی ل خپل دروس او ملمنو همیرا اکاخیلی اغلی رابیه او امینه عزیزی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم
نئے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر تے جو زندگی دا خار کے روان زمانہ جس سر سری دا خار کے روان
قاتل خبر کئی چې زندگی دا او خر کې روان پات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بل خوا سنزرے آوا شکیرا خار کے روانا قاتل خبر پہ جس زندگی دا خار کے روانا